پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواښ به وړاندې کړي. وسلوالو په لکی مروت کې یو پولیس والا او د هغه ورور چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی و وژلی. تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې جلسه کوي. د امریکې او برتانیې استخباراتي ادارو مشران وایي په غزه کې د اوربند وشي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په لکی مروت کې وسلوالو یو پولیس سرتیری او د هغه ورور وژلی دي. د لکی مروت پولیسو د سپتمبر په 8مه رسنیو ته په لیګل بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری صفی الله نومیږي او د هغه ورور د بشری حقوقو فعال نوید الله دی چې تیر ماښام په نخ کړل شوی دی. دغه دواړه کسان د لکی مروتو د پولیسو د ایس ایچ او شفقت الله ورونه دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین د سپتمبر په 8مه مشهد ریټول چې نوید الله په اباخلو کې د دوی ځای مشر و. تر اوسه کومه وسلوالې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د وفاقي حکومت لخوا په واسطه د ځانګړو واکونو ورکول غندلې دي. په خبر پښتونخوا کې د دې کمیشن مشر اکبر خان د سپتمبر په 8مه مشهد ریډیو ته وویل چې د دې پریکړې تر مخه په واسطه کولای شي یو مشکوک کس تر دریو میاشتو پورې بغیر له کومې عدالتي کاروایي په جیل کې وساتي چې دا د انساني حقوقو تروړل دي. د پاکستان په سینټ کې هم د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د تیر اونۍ د حکومتي پریکړه پرون وغندله، خو په کورنیو چارو وزارت کې یو چارواکي د حکومت له دې ګام دفاع کړې ده. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به قانون سازي کیږي او د سیاسي ګوندونو اندېښنې به ختموي. نن تحریک انصاف په اسلام آباد کې په داسې حال کې د جلسې تابعیا کړې چې حکومت په پلازمینه کې بې له اجازې د لوی غونډو کوونکو ته د درنې سزا ورکولو قانون جوړ کړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف یو مخکخ علي امین ګنڈاپور د سپتمبر په 8مه په یو ویډیو بیان کې ویل چې د امن خې اقتصاد او د دوی د مشر عمران خان د خوشی کولو لپاره کېدونکې دې جلسه کې به لکونو خلک ګډون کوي. په همدې حال کې پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سنټ لخوا منظور شوی هغه قانوني مسوده لاسلیک او په قانون بدل کړ چې په پلازمینه اسلام آباد کې د جلسو لپاره شرطونه سختوي. د دې قانون له مخې پولیس کولای شي هر وخت یو جلسه ختمه کړي او که څوک بغیر له اجازه ته غونډه وکړي نو تر دریو کلونو پورې ورته د قید سزا اورول کېدای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان ریاست دی په پښتنو سیمو کې د پوځي عملیاتو او جګړو کولو پر ځای خلکو ته په وسایلو واک ورکړي. نوموړی د سپتمبر په 8مه په باجوړ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سلګونو ورټول شو غړو ته په وینا کې ویل چې نور په پښتنو سیمو کې د جنگ دوام د زغم نه دی. هغه زیاته کړه چې د باجوړ او کونړ ترمنځ لار دی د تجارت لپاره خلاص او د ډیورنډ کرښې دواړو غړو ته د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه ختم کړل شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د پښتین په خبرو څه غبرګون نه دی ښولی، خو په تېرو وختونو کې د پاکستان پوځ ویلي چې د وسلوالو د ختمولو لپاره پوځي عملیات ضروري دي. منظور پښتین باجوړ ته د دې لپاره ورغلی و چې هلته قومي مشرانو، دینی عالمانو او سیاستوالو ته د اکتوبر په 11مه د پښتون ژغورنې په کوربتوب هغې لوی جرګه کې د ګډون بلنه ورکړي چې په خیبر کې به کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو د کورمی او خوست ترمنځ پر ډیورنډ کرښه یو ځل بیا نښته کړې ده. د کورمی پولیسو د سپتمبر په 8مه مشال ریډیو ته په ورکړو معلوماتو کې وویل چې له افغانستان د طالبانو په ډزو کې شپږ پاکستانی سرتیری او یو ولسی وګړی ژوبل شوی دي. د طالبانو خوا ته د اوښتي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په خوست کې ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې څیرمه کلو کې څلور ولسی وګړي ژوبل شوې دي. د کورمې د پولیسو په وینا نښته هغه وخت پیل شوه چې د طالبانو حکومت سرتیرو پر ډیورنډ کرښه یوه پوسته جوړوله. پر دې مسله تېره اونۍ هم نښتې شوې وې. د امریکا او برتانیا د بهرنیو استخباراتو ادارو مشرانو د سپتمبر په اوومه وویل چې دوی د نادرې شریکې اعلامې د خپرولو په ترڅ کې د امن لپاره ټینګار او په غزه کې د اوربن لپاره په دوامداره توګه کار کوي. د امریکې د سی ای مشر ویلیم برنز او د برتانیې د ایم آی سکس مشر ریچرډ مور وویل چې ادارو د زغم کولو او د ترنګلتیا کمولو لپاره له خپلو استخباراتي چینلونو څخه کار اخیستی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نو اوریدل. په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې د جلسې تابع کړی ده. په دغه اړه له خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. وسوالو پرون په لکی مربت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نوید الله او دغه یو ورور چې پولیس سرتېرو وژلی دي. پرون د خوست او کرمې ترمنځ پر ډیورنډ کرښه پاکستانی پوځ افغان طالبانو یو وار بیا پر یو بل ډزې کړې دي. د کرمې یو قومي مشر وایي نخته افغانستان خواته د یوې پوستې جوړولو پر سر وشوه.
طالبان کوم کار وو هغه بیا هم جری وسطل چې کوم کار نه دوی لنجام پالوسو کې پالیسیم کې بیا وي فایرنګ وکړو فایر ته بدلا وسله ډېر زیات.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ممندو او باجوړ ته په خپل سفر کې د غوسی مخالکو ته د اکتوبر 11 په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه.
دا د ټول پښتون قام مسله ده. نو چې زمونږ مسله شریکه ده نو د دغه حل هم یوازې یو علاقه نشي را بسلای.
او د جنوبی وزیرستان د انګورو ډي اوسیدونکو وایي له تیرو 11 میاشتو راهیسې په احتجاج دي خو افغانستان ته تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو وختونه یې ونه منل شو.
راته مسله نشته د ویزې د پاسپورت او دغه نه د میز مزدور مو تاسو شوای دی دغه نه د میز سټوډنټ مو تاسو شوای دی.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو ورنۍ موضوع تر ازو چې هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی نننۍ جلسه ده. دغه لپاره تیاری شوې دي. لبګار هسي په ټولنیزو رسنیو کې خبرونه را روان دي. موږ په تازه معلومات اخلو ل خپل خبریاله راشد خټک څخه چې دا وخت په خبرونه کې راغلی. خټک سي تاسو ته ستړي مشي وایو او څه حالات په اسلام آباد کې داسې رپورټونه دي چې اسلام آباد بیا تړل شوی دی، کنټینرونه دي، لوی لارې تړل شوی دي او دا جلسه بیا څه وخت اعلان شوی ده، څه وخت به کیږي او دغې لپاره څه د بی ټی آی خلک څه وایي چې دا به کیږي که نه به کیږي؟ داسې ښکاري چې حکومت به کېدو ته پرې اجازه ورنکړي، د جلسې کول به دغه اجازه به ورنکړي که څنګه؟
مننه. تر اوسه خو داسې څه خبره نشته چې جلسه نه کیږي. البته دا لارې تړل شوې دي او دوی تر دې مخه لکه یو خبره خدا هم ده چې پرون دوی هغه قانون جوړ کړو کنه د پر امن جلسو د پاره، چې درغه هغه تر مخه چې څوک ته پر امن جلسه کوي نو هغه ټیک ته څوک ته اجازه نه بغیر جلسه کوي نو هغه ته بدرې کله بند سزا اورول کیږي. نو دا قانون دوی جوړول په دې موقع باندې هم په سینیټ کې او په کمی اسمبلی کې بار بار دا ویل کېدل چې د اسلام آباد او د پنډۍ خلکو ته ډېر تکلیف وي، ستونزې ورته چې کله د جلسې کې نه هغوی د ستونزو ختمولو هوارولو دپاره موږ دا قانون جوړو. خو هغه ستونزې د هغې نه زیاتې شوې. قانون هم جوړ شو، ټولې لارې تړل شوې دي، لویې لارې هم تړل شوې دي، وړې لارې هم تړل شوې دي او د جی ټی روډ هم بند دی او په موټروی باندې هم داسې ده چې لکه موټروی بند نه ده خو انټرچینجونه بند کړي دي چې کم څه کم موټروی نه کوزیږي، لکه دغه بلکسر دی او دا کلر کهار دی او هغه طرف نه چې راځي براحمد دغه چې دای بند کړي دي. جلسه خو دوی تر اوسه وایي چې موږ به کوو.
او کم ځای به کوي؟
لکه سات مخ کې
کم ځای به کوي
جلسه دوی په سګجانی کې وایي چې کوو به د اسلام آباد سره نږدې یو ځای دی. خو الته چې کم ځای ورکول شوی دی هغه اصل کې د سرو منډی ده، هغه ډیر لوی دی، دا غځای ډکول هم ګران دی او بل الته کور سره منډی ده نو الته خاورې خټه او چکړی وي. دوی ته کورسای مرسای د ډکول دي خو اوس هم په میدان چې دا نیم نه زیات ته خټه او خاورونه ډکته. د سلور بجو نه 9 بجو پر وخت ورکړی دی او دا هم ویلی دي چې کدې وخت نه زیات ته خلک دلته کېناستل نو دا به پرلت شمارل کېږي چې دوی پرلت والے دی یا ووتل او یو ځای باندې بل ځای ته لاړل نو دا به لاریون شمارل کېږي. نو که دینه لږ هم سرغړونه وکړه بیا به چې ده د دې نوي قانون مطابق دوی سره دغه کېږي
او د اجازې لپاره د جلسې لپاره اجازه غوښته ده دوی ته ورکړل شوې ده حکومت
ورکړل اجازه خو ورکول شوې ده اجازه خو په دوی چې په دوستم تاریخ باندې کله دلته جلسه کوله په ترنول کې هغه ونه کړه هغه نه پس اجازه ورکړل نو سی ورکړې ده اوس هم هغه به حال ده خو اوس اوس د پولیس طرف نه یو دغه راغی خبر پانه راغله چې مونږ دلته نه یو بیگ راو وستو چې کوم ځای کې جلسه کیږي د سر نږدې یو ځای نه مو بیگ راو وستو چې په هغه کې لاسی بمونه ډیټونیټر او دغه بارود وو. نو دا هغه نه پس تاسو بل راغی چې لکه دوی د جلسه کینسل کول غواړي چې دا ځنډول غواړي چې دلته کې ترګرای خطر ده خو هغه سره د تورن د بیرستر سیف چې نه تاریخ انصاف کم مشر چې دی والته د وزیر اعلی چې کم مشر دی دا هغه پریس کانفرنس هم وکړه هغه چې لکه د سیزن موږ نه ډېر یریګو او دا چې د خلکو یاراولو د پاره یو دغه دی بیک میک نشته او د سنشته موږ بجلسه خام خلکو کوم نه کړم حکومت ته موږ په پیغام ورسوله د ټوله کنټرول چې لګیدلې دی اسلام آباد باندې نو دنه دا پته لګی چې موږ پیغام ورسېدو
او جلسه کې دی سو ویل وړي د سره پاره کوي خټک سیب سو وی غټ
دغه دی خو دوی ته نو وایي کنه د څه څه کم ټیم ورکړې دا هم دغه دی چې چې انتخابات ګټلې دی هغه ته اقتدار ورکړي اقتدار پرېږدې او عمران خان چې دی هغه باندې دا کیسونه ختم کړي مکدمه په ختم کې او اخلاص یې کوي.
صحیح صحیح د ډیر مننه راشد خټک له اسلام آباد دغلته نن اسلام آباد تنځ دی په سیمه کې پی ټی آی جلسه کوي او وای چې مازیګر سلور نه تر و بجو پورې وخت ورکړي چې دا په لیګي د غیل لپاره تیارې روان دي خو بیا پولیسو وای چې اوس یو بیگ دا غسیمه غزاین مندل جلسه زاینا او وای چې دلته کې دي چې د غوی د طرح غړی خطر وینو داسې او پلمه هم حکومت جوړول شي چې دا جلسه د دې اجازه ورنکي. بہرحال مونږ په دې اړه نور معلومات هم وخت په وخت خپل خبریاله اخلو. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړی نوید الله او دغه یو رور چې پولیس سرتیرو وجل شوی دی دا پیښپرون شوی دا پښتون ژغورنې غورزنګ په بیان کې ویلي چې نوید الله د غورزنګ د باخیلو مشرو چې د امن لپاره د هلو زړلو وجې ورته وسلوالو ګواښونه کول. بلخوا پولیس وایي چې دې چې دوی سرتیری صفی الله په لکی مروت کې د څېړنو په برخه کې هغه دنده کوله تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي او پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي دي چې پلټنې روانې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا خیبر پښتونخوا لکی مروتو کې وسلوالو یو پولیس والا بل دا غورور د پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطاکار په هدفي برید کې وژلې دي. د لکی مروت سیټي پولیس ثانه مشال ریډیو ته ورکړې خپل ریپورت کې ویلي چې نا معلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو د ستمبر په اوومه لکی مروت باخیلو کې پولیس سرتیری صفی الله دا غبرور نوید الله چې د پښتون ژغورنې غورزنګ لکی مروتو رابطاکار وو د شپې مونځ نه پس د کورمخه ته په ډزو وژلې دي او برید کوونکي تښتېدلې دي. دوی ویلي چې وژل شوي کسان د پولیس ایس ایچ او شفقت الله ورونه وو چې ورته د وسلوالو لخوا ګواښونه ول او وړاندې خپل پې بریدونه شوي. پولیس وایي چې د نوموړي یو بل ورور کلیم الله هم سمود وړاندې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نه معلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې او پلټنې روانې دي. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې خو د ستمبر په شپږمه لکی مروتو کې د پولیسو په وینا عملیاتو کې یو وسلوال کمانډر مولا محمد غلام وژلی وو چې د هغې پس وسلوالو یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې وسلوالو ته پکې امر کیږي چې دغلته د خپل کمانډر د بدل اخستو په موخه دې په پولیسو بریدونه وکړي. د ستمبر په شپږمه بنو رینګ روډ باندې هم وسلوالو دوه ځایي کسان په یو برید کې وژلي ول او په یوه بله پیښه کې وسلوالو د باکا خیل تاڼې یو اهلکار تختولې چې مسؤلیت یې جهت الانصار المهدي خراساني وسلوالې ډلې منلې وو. د خیبر پښتونخوا لکی مروتو په ګډون بنو وزیرستانونو ټانګ ډی خان او نورو ګڼو سیمو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو حملې او دغه شان په هدفي بریدونو کې تیزی راغلې. د دغه نام نیزید بنو لکی مروت وزیرستان او نورو سیمو کې ځایي ولس لخوا لاریونونه جرګې مرکې شوې. په وارور د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوې. پولیس او امنیتي ځواکونو هم په وارور دعوی کړي چې امنیت راوستو ته ژمن دي، اقدامات کوي او د وسلوالو ضد هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د کرم او خوست ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوز او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا نخته شوې ده. د کرم ځایي خلکو پولیسو مشال لو ته ویلي چې په نخته کې دواړو خواو ته کسان ژوبل شوي دي. دا نخته د هغو جګړو تسلسل دی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه او د پاکستان پوځي سرتیری د پوستو جوړولو پر سر کوي. تر دې مخکې هم داسې پیښې شوې دي او دواړو غاړو پر یو بل د جنگ پیلولو تورونه پورې کړي دي. طارق اورگزی حال راکوي.
د کرم او خوست پر پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا انخته شوې دي. د مالی خیلو یو مشر حشمت علي مشال لوډیو ته پر 1 ستمبر ویلي د خالی پورس په تربل کې پوستې پر جوړولو راپورته شوې معاملې د حل لپاره د پولې اخوا ولسی مشرانو او طالبانو سره تر کامیاب مذاکراتو پس هم دواړه په خپلو کې انخته دي. علي زیاتوي دواړه خوا پر دغه متفق شول چې په 1 ستمبر به یو ځل بیا کینی او د خبرو له لارې به مسله هواروي، خو د هغې بوجود پر پوستو جوړولو لکاره لاسونه خستل شو.
دا خبر واشه چې افهام تبدیل سره جوړتور سره بیا یو نشین بلا کیږي. کله جرګه پښ ولنا طالبان بیا لوړ کوم کور وو، هغه بیا مخکي مینټین جری وسطل شو کوم کور نه دوی لنجاوا پالوسو کې یا پالوسین کې کنه. نو دا بیا تقریبا 3:30 بیا وی فائرنگ وو، فائر ته بدلا وشل ډیر تیز یو جنگ بل
تربل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا وغریزه علاقه ده چې په کې لشپګو ورځو افغان طالبانو د پوستې پر جوړولو کار روان کړي. په علاقه کې پر 1 ستمبر هم روانه شخړه تر نه حل کېدلو پس پاکستانی ځواکونو د افغان طالبانو سره جنگیدلی ول. په تازه انخته کې د کرمی ځای پولیسو تر مخه دیخوا شپږ امنیتی سرتیری زخمیان شوي. په شورکو کې پر عبدالله خان پوستا ماټر ګلا پر پریوتلو سرتیرو ته د زیات جوبلې رسیدلو سبب ګرځېدلې. بلخوا د پولی اخوا مقامی خلکو تر مخه په توغندیو د عام خلکو کورونه تر لګیدلو پس څلور تنان ټپیان شوي. تر اوسه د انخطو پر وخت افغان طالبانو ته د رسیدلې مرګ جوبلې په اړه مشال لوډیو ته کره معلومات ندی را رسیدلی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د اتوار پور زویلی په سیمه کې جنگ له 4 بجو مازیګره د سهار تر 5 بجو پورې روان وو چې بکې د ورکوټو او غټو وسلو استعمال بدریغه شوه. د هغه په خبره دانه د معلومات چې د جنگ پیل چا کړي خوس پر پوله ډزې نشتا او دا ودرېدلې دي. په دغه غړه د پاکستان او طالبان حکومتونو لا تر اوسه سندې ویلي. د کرم خوز او پکتیا په سیمو کې تر دې وړاندې هم د پاکستان او طالبانو د حکومتونو سرحدي سرتیرو ترمنځ انخطي او د تاوتریخوالي نورې پیښې هم شوې. د 2023 کال په مه کې په مانو سیمه کې پر سرحدي کرخه د ازغنتار د مرمت پر سر د دواړو خواو د ځواکونو ترمنځ انخطه شوې. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پښتنو د مسایلو حل یوازې د هغوی د سیمې په امن او د وسایلو په واک اختیار کې دی. هغه پرون باجوړ مومند ته په خپل سفر کې د هغو ضلعو قومي مشرانو، سیاستوالو، د بشري حقونو فعالانو او دیني عالمانو ته بلنه ورکړه چې د غورځنګ د اکتوبر 11 په جرګه کې ګډون وکړي. غورځنګ ویلي دا غونډه به په خیبر کې کوي او ورته د پښتنو د قومي عدالت نوم ورکړی دی. په باجوړ کې سلګونه خلکو د منظور پښتین وینا واورېده او هغه ته پګړۍ پر سر کړه. شانواز ترکزی رپورٹ راکوی.
د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین وای د پښتنو په هر سیمه کې چې بدامنی ده په ضد به ټول پښتانه او موټی کېږي. نو ګینې بیا دغه بدامنی مخنیوي د خپل شتمنیو نه ګټه اخیستل او قومي پرمختګ ناممکنه کېږي.
که صحافی دی، که وکیل دی، که سټوډنټ دی، که تاجر دی، که ټرانسپورټ وال دی، کام د ریډي وال دی، په دې وطن کې د ناانصافیو، د بدبختیو، د بدماشیو، د ترهاګرۍ نه هیڅ کله دوی محفوظ نه دي. دا یوازې د یو مخصوص سیمې، د یو مخصوص ګوند یا د یو مخصوص پېشه هیڅ مسله نه ده. دا د ټول پښتون قام مسله ده. نو چې زمونږ مسله شریکه ده، نو د دغه حل هم یوازې یو علاقه نشي را بسلی.
منظور پښتین د 11 اکتوبر د قومي جرګې یا عدالت غونډې دپاره د مومند او باجوړ ضلعو ته د 17 ورغلی. هغلته یې سیاسي، سماجي، کاروباري او عامو خلکو سره ولیدل. منظور پښتین د ورتګ سره په مومندو کې او وروستو په باجوړ کې هم د دعوتونو دغه غونډې غټې شوې او لکه د جلسو په شان ګډ شمېر خلک ورته ورغلي. پښتین زیاته کړه د پښتنو په سیمه د خپلو وسایلو نه هم پښتانه محروم دي. هغلته هیڅ د ژوند د تیرولو چارې نشته. دا او د دې ترڅنګ ټولې قومي ستونزې به د 11 اکتوبر په قومي عدالت یا جرګه کې د بحث لاندې راځي. د باجوړ د صوبای اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو مشر نثار باز هم دغه غونډې له ورغلی. هغه په خپله وینا کې وویل د پښتنو درې مقدمې تر ټولو اول باید د بحث لاندې راوستل شي. اول بدمنی، دویم وسایلو باندې خپل اختیار او دریم د پښتنو قومي شناخت.
چې د کم د وجې د دې پښتون وطن اقتصاد هم تباه دی، موږ دردېدلی شو، زخمي شوی شو او تنګ راغلی شو. دا د ریاست د طرفه دلته په دې خاوره باندې هغه جنګي پراجیکټ دی کوم چې د نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شروع کړی وي. دا خاوره او دا وطن چې کومه دی د جنګ په ټیکر ځولی دی. زمونږ په خپلو وسیلو باندې اختیار نشته. د بدامنۍ په شا باندې فلسفه دا ده چې زمونږ وسایل لوټ کړلی شي. په نصاب کې زما تاریخ نشته دی، پاکې زما د کلتور ذکر نشته دی. نو زما زلمي به چې کومه دی یا زما ماشومان به د خپل تاریخ نه
د باجوړ خار هډکوارټر د لوبو په لوی میدان کې د دغه جوړ شوې غونډې شریکوالو ته په خپلو خبرو کې د باجوړ د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان وویل دغه غونډه چې د اکتوبر په 11 جوړیږي دی به کوشش کوي چې ګورنر خیبر پختونخوا ته هم وایي چې دغه غونډې ته ورشي. د وفاق په نمائندګۍ دغه قومي ستونزې واوري او د هوارولو دی کوشش هم وکړي. دغه غونډې په حواله سره د غورځنګ مشران او غړي هر ضلع ته ورځي، خلکو له دعوتونه ورکوي او له خلکو غواړي. هغوی باید خپلې غوښتنې له ځان سره تر دغه جرګې ور وړي چې ورباندې په اجتماعي حکمت خبرې وشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او په سینټ کې اپوزیشن سیاستوالو د حکومت پر هغه پریکړه سختی نیوکی کړي چې په بلوچستان کې پوسټ ته ځانګړي واکونه ورکوي. سینیټرانو ویلي د وفاقي کابینې لخوا منظور شو د قوانینو تر مخه پوز کول شي چې یو مشکوک تن عدالت ته وړاندې کولو پرته درې میاشتې په جیل کې وساتي یا په بند کې وساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا کار به د ولسي وګړو بنیادي انساني حقونه لا پسې وتروړي او امنیتي ځواکونو ته به د خلکو د ځورولو قانوني جواز پیدا شي. په دې اړه یو حکومتي چارواکي مشال اډو ته ویلي چې پوز د واکونو ورکړې لپاره پر یوې قانوني مسودې کار روان کړی چې د سیاسي ګوندونو نظر به پکې اخیستل کیږي. غلام غوث د موضوع تفصیل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د سپتمبر په ومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی اندېښنه لري چې که پوز او نورو ځواکونو ته دا خصوصي اختیارات ورکړي شو نو په دې به بیګناه خلک هم زورل کیږي.
درې میاشتې ډېره غټه موده ده. دومره لوی مودې دپاره یو بشر بنیادی حقوقو محروم کول خطرناک نتیجې لري. که څوک صرف د الزام په بنیاد اوچت کړی شي او درې میاشتو کې دغه خلاف ټوس ثبوت مخله را نه وړی شي نو دا اندېښنه شته چې هغه د تحویل نه متعلقه ادارې بیا منکر کېدای شي. ریاست د خپل شهریانو او د ولس پاکونو ذمہ دار دے دا حقونو فرامی یقینی کولو پزے دریاستی جبر لاندے محرومی قابل مذمت دا.
په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د تیری جمعې په ورځ هم پوز او نورو امنیتی ځواکونو ته د خصوصي اختیاراتو ورکولو غندنه شوې و. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ایمل ولی خان، د نېشنل ګوند سینیټر جان محمد بلیدی او د جمعیت علمای اسلام فی سینیټر کامران مرتضی د دې اختیاراتو ورکولو د فیصله غندنه کړې و او دوی ویلي وو په دې اختیاراتو ورکولو سره به په بلوچستان کې د ورکړل شوې یو کسانو مسله نور هم پیچلې شي. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ایمل ولی خان د سینټ غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې که د خصوصي اختیاراتو ورکولو دا ګام په رښتیا عملي شو نو دوی به یې په عدالت کې چیلنج کوي.
هم سب ملکر اس کے خلاف
هم ټول له پشریک د دې په ځد سپریم کورټ ته تل پکار دی. یو ورځ هم د چا لا درک کېدل نه دی پکار. بل دا چې دا بسوک په غوته کوي چې دا ترګر دی او دا مونږ د دریو میاشتو لپاره اغوا کوو. شینون کې وایي سینیټران او د بشري حقوقو فعالان ځکه امنیتی ځواکونو ته د اختیاراتو ورکولو مخالفت کوي چې پخوا دا ډول اختیارات د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوی دي. خبريال او شینون کې لهازلي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
یو خود بد مرغب چې د قوم څومره استحصال کیږي که سیاسي جماعتونه دي او که زمونږ استخباراتي ادارې دي. زه ګورم چې دا سیزونه به په راتلونکي وخت کې د سیاسي مقاصدو لپاره استعمالیږي.
د پېښور د جرنالیزم ډپارټمنټ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي د بلوچستان د نارامه صورتحال مسله د وسلوالو ډلو نه بدله ده او په کار د حکومت د ناراضه بلوچانو د راضي کولو لپاره نورې لارې چارې وکاروي.
بلوچستان کې کم سیاسي عمل وسر شوی ده. هغه د پیل کړل شي په هغه کې د پارلیمان هلته کې یو انډیپینډنس پکار ده، د سیاست انډیپینډنس پکار ده، هلته کې اسمبلی حکومت ده، هغه کې د ریاست تخوانه هغه خلک چې کم د ریاست پالیسیانې مخکې بیایي د هغه خلکو ملاتړ د بند کړل شي چې د خلکو جینوین ریپرزنټیشن راشي. دویم قدم دا پکار ده چې هلته کې بلوچ حکوم انسرجنس دي چې کم خپل حقونه غواړي هغوی سره خبرې اترې شروع شي.
د سینیټرانو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنو په ځواب کې د داخله چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط د سپتمبر په ومه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته د دریو میاشتو لپاره په حراست کې د ساتلو د دې خصوصي اختیاراتو ورکولو د پیسلې عملي کولو لپاره به د ترګرۍ ضد قانون یا انټي ټیرریسټ اکټ کې د بدلون یو قانوني مسوده تیاروي او د منظورۍ لپاره به یې پارلیمان ته وړاندې کوي او حکومت به هڅه کوي چې د دې خصوصي اختیاراتو په اړه د ټولو سیاسي وندونو اندېښنې لری کړي او دا خصوصي اختیارات به یوازې د ترهګرو په ضد کارول کیږي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولی شئ خوخی کړی او تبصره پی وکي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولی شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له بشیر ګواخ نه اورو.
د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې وسلوالو یو پولیس سرتیری او د هغه ورور وژلی دي. د لکی مروت پولیسو د سپتمبر په 8 رسنیو ته په لیکلي بیان کې وویل چې وژل شوی سرتیری سیف الله نومیږي او د هغه ورور د بشري حقونو فعال نوید الله دی چې تیر ماښام په نښه کړل شوی دی. پولیس وایي چې په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. نوید الله د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی و. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د وفاقي حکومت لخوا پوسټ د ځنګړو واکونو ورکول غندلې دي. په خبر پښتونخوا کې د دې کمیشن مشر اکبر خان د سپتمبر په 8 مشال ویډیو ته وویل چې د دې پریکړې تر مخه پوسټ کولی شي یو مشکوک کس تر 3 میاشتو پورې بغیر له کومې عدالتي کاروایۍ په جیل کې وساتي چې دا د انساني حقونو تورن دي. د پاکستان وفاقي کابینې تیره هفته دا پریکړه کړې وه او یو د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. مشال ویډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه به له سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره کوي او مخکې تر دې چې دا قانون جوړ شي د هغوی نظر به اخلي. نن تحریک انصاف په اسلام آباد کې په داسې حال کې د جلسې تابع کړي چې حکومت په پلازمینه کې بې له اجازې د لویو غونډو کوونکو ته د درنې سزا ورکولو قانون جوړ کړی. د خبر پښتونخوا وزیر الله د تحریک انصاف یو مخکښ علي امین ګنډاپور پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې د دې جلسې مقصد د امن ښه اقتصاد او د خپل مشر عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کوي. د امریکی او برطانی د بهرونو استخباراتي ادارو مشرانو د سپتمبر په 8 په یو شریک اعلان کې وویل چې دوی د نادری شریکي لیکنې د خبرولو په ترڅ کې د امن لپاره ټینګار او په غزه کې د اوربند لپاره په دوامدار توګه کار کوي.
مشال ریډیو لن خبرونه. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو له رانځي کېدو سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر مسله خبرې ور بیا ګرمې شوې دي. امریکایي واشنگتن پوسټ په سپانه د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوریتپالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه له درو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه حقایق ورته بیان کړي. د موضوع تفصیل احمد تکل راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له 3 تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوری پال ګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایدن پر حکومت اچوي، خو ډیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوحې د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یې یوه برخه وه د مخکینی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوری پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور لمخه د جمهوری پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له 3 جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د استلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولای دی. د امریکا د پاوز ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیټر واسیلی چې په دې ورسېو کې متقاعد شو، او د پلیو سمندري ځواکونو بریج جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایدن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړې چې د حکومت دوه مهم چارواکي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تېره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی و، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادامز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، واسیلی او سولیوان د جرګې غړي د ده په ټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قوماندانانو دخوا نه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاوه چې دا اقدام په بد نیت کوي. لبلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان دی شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولي دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د کراچۍ په افغان کمپ کې ځینو افغان کډوالو د سین صوبې او د پاکستان وفاقي حکومت پر هغو اعلانونو اندېښنه ښولې چې وایي ډېر زر به د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو د ایستلو یو بل پړاو پیل شي. د افغان کډوالو له مشال علي سره په خبرو کې وویل چې تیر ځل پولیسو هغه کډوال هم نیولی او ایستلي ول چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې لرل او ښایي هغه عمل داور هم تکرار شي. د کډوالو پر پولیسو د رشوتونو اغېستو تور پورې کړی دی او وایي چې حکومت تر پښو لاندې کیږي. د کراچۍ پولیسو په تیر کې داسې تورونه رد کړي او وایي یوازې هغه کډوال ایستل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نیاز علي معلومات راکوي.
دا مشال لیډیو اوریدونکو راغلیو د کراچۍ افغان کیمپ ته. دا ستمبر په درېمه سنی سملی یو وړاندې کړی او بیا هغه د سملی غړو منظور کړي چې په سن صوبه کې میشت غیر قانونه افغان کډوال دي بیرته ولېګل شي. د کیمپ ته راغلیو دلته د خلکو سره خبرې کوو. خپل نوم را تواخلی او د دې وړاندې زوستو تاسو اندېښنې ګڼئ.
ما نام چې دی دوست محمد مغل دی او زه دغه کراچۍ افغان کیمپ کې پاتې کیږم. تقریبا سلویخ کاله اوسو چې زموږ دغه کام جوړ او دغه سلویخ کام کال کې د افغان کډوال لپاره چې کال تیر سي پنځم اش تیر سي بیا یو کال ټیم ورکي بیا یو پنځم اش ټیم ورکي او اوس خو د زمين کام کې ان شاء الله د غیر قانون خلک استام نه ګرد قانوني ولا خلک دي د په ماش کې په کال کې ور می ډاکومټ دی ګ ټیم ورکي د خلکان ډیر بزا په دې پریشان کیږي.
زه اجابيب نورزای خبره کوم. مش تقریبا 40-41 سال کې ژوندلتا چې کله دا چکن مکن شروع سي په مشران یو څوک نه دی خبر. موږ سره ظلم کیږي موږ د بچانو سره د چا کاټ پرې کې د چا څخه پیسې غواړي د دې څوک تاڼې ته بیاي څوک جیل ته استي کاټونه پټ کې د ناموس د وجې د عزت د وجې موږ په عزت چې هر وخت په خپل مرضی ځو موږ خوشاله یو. خو هغه کسان دی پاتې کیږي چې د چا دلته حسابونه پرای ز خپل پاکستان ته درې کسان راغلي اوس په ته کسان مختلف خپل کور لکه په څلوي ښکاله کې د ازما خپل بچان ملسیان او دا بیزتی نمونو په عزت مش خپل ملک ته ځو.
ما نام امان الله ده د کیم وسیدنه هم ازما وینا د حکومت سره دا زمنګ کیم د کار زیده برای مهرباني حکومت زمنګ غوښتنه دا چې باید دا غیر قانوني په نامه باندې اپریشن دا باید بند سي. دا سبا پولیسان قانوني خلک هم تنګي په لس کسان کې دوه غیر قانوني او اته کسان قانوني افغان په نامه دی ګاډی نه کوزي او جیل ته استي او ثاني کوته بند کړي د پیسو به بارے کې پیسې به باندې کې او کاروبار به پولیس ته یو کاروبار به خلاص.
افضل خان چې اسناتونه هم خو مونږ سره استا کنه بیا
هم یریګم چې څه خبره نشي مونږ باندې نه چیرته یې نیسی بیا پیسې غواړي پیسې واخلي بیا پرېدي او ډېر خلک چې بغیر اسناد دی هغه لاړو اسناد والا اوس هم ستا مونږ ټول اسناد والا یم
که حکومت تاسو چې بیرته لاړ شي نو تاسو بیرته افغانستان ته ولې نه ځئ هلته څه ستونزې لرئ
هلته مونږ زو ولې نه ځو اوس خبره ټوله دا ده کنه چې مونږ پیدایشي دلته یم د زمونږ زله نه کېږي چا خولاړ شو
ما نوم مشال دی او زما پیدایش شوی دی په دې کیمپ کې بیا یو څو عمر مخکې اپریشن سو د افغانانو پر برابر غیر قانوني دی ول چې دا غیر قانوني تارکین په دې کې کا بنگالی کا ایرانی کا افغانی خو هغه دی دا بنگالی او د ایرانی نوم چې اخته هغه لکه یو پلمه جوړول او افغانانو ته مقصد دی ټول د افغانانو سره وو
بیرته تل ول نه غواړي هلته سان دښنه غړي
هلته کاروبار نه لرو روزګار نه لرو پہچان نه لرو موږ پیدایش په پاکستان کې سوی دی موږ ژوند غواړو چې په پاکستان کې وو چې بیر موږ ته دی دلته د پاکستان یو بیژندل پان عراقی چې موږ همیشه د پاره دته موږ ټوک ټنګ نه
کله زما خپل یو زوی اپیز دی د قرآن هغه د دې مدرسې نه وویست دی یا به افغاني ابجاو خو مونږ خو افغانستان نه څلوېښت کاله مخکې راغلي یو دا به د ده ډېر ډېر احسان یې که مونږ ته وخت راکړي
اوریدونکو د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت خلکو دا خبرې په داسې حال کې کړي دي د سنه حملې د ستمبر په درېیمه وړاندیز کړی چې غیر قانونه افغان کډوال میشتې باید بیرته ولیږل شي او د دې سره سره د وفاقي مرکزي حکومت وفاقي وزیر محسن نقوي د اګست په ویشتمه د ملګرو ملتونو د یو پلاوي سره د لیدلو په وخت هم ویلي وو چې غیر قانونه افغان کډوال به بیرته لیږي او ډېر ژر به د دوی دپاره د لیږلو دویمه مرحله هم شروع کوي بلخوا د UNHCR په وینا چې دا وخت په پاکستان کې رجسټرډ شاوخوا نږدې څوارلس لک افغان کډوال میشتې او هم په دومره شمیرې بیا هغه افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان تیر نگران حکومت چې د 2023 کال د نومبر راهیسې د غیر قانون افغان کډوالو په ضد کم عملیات یا اپریشن پیل کړو بیرته د استولو هغه اوس هم دوام لري او تر اوسه شاوخوا شپږ لک او پنځه اویا زره نږدې افغان کډوال تر اوسه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال رادیو دا
د جنوبی وزیرستان د انګورو ډې خلکوایي یولس میاشتې کېږي دوی افغانستان ته د سفر لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لپاره پرلت وهلې خو حکومت یې غږ نه اوري د خلکو پر دې سربیره د امنیت انټرنیټ او ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړې او د احتجاج په ډول یې د انګورو ډې لار د تجارت لپاره تړلې ده ځایي چارواکي وایي د ویزې او پاسپورټ شرط لرې کول امکان نه لري نو ځکه باید پرلت ختم شي خو پرلتوال وایي تر هغې چې غوښتنې منل شوې نه وي احتجاج به جاری ساتي اشتیاق مسید حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه یې د تېرې یولس میاشتې راهیسې بند و چې په وجه یې د ضلع خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي د انګور اډه سیمې یو اوسیدونکی په دغه برعکسې ویایي
وزیر دی د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی تقریبا د میر د انګور اډې د درنې یولس میاشتې وشوې په دې یولس میاشتې کې دلته مقامي خال چې کوم دی د انتهایي مشکلات سره مخامخ دی لکه غټه مسله میشته د ویزې د پاسپورټو د دغه نه د میر مزدور متاثر شوی دی د دغه نه د میر سټوډنټ متاثر شوی دی عام د کاردور د بیروزګارۍ سره مخامخ دی ویلې چې مخکو په ګیټ باندې کوم سامان میشته تر دلته او میشته په ارزون کې مات باندې ته او میوې سبزی هر څه بند شوي دي په بارډر وره بندې د میوې د سبزی ریټینا ډېر ارزون دي او دلې چې چین د میر د انګور اډې بازار دی په دغه انتهایی قیمتي نه ګرون دي کاروبار متاثر شوی دی احتجاجي درنه نو ستادو خیمه لګېدلې دي خو اوسه پورې عسکري قیادت او سره چې تیم سیول انتظامیا دو بالکل د میر سره مذاکرات یې نه دي شوي او د میر چې ټیمو غوښتنې دي قانوني دي عیني دي په دې باندې هیڅ هم خبره نه وکړي
د سویلي وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایي چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډه سیمې احتجاجي درنې غوښتنې منلې او د افغانستان سره په سرحدي دروازه تجارت شریکولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي
بدلاول رو بدلاول مسالا دود کا آغاز سرمایہ
دار دای کا آیا آغا ریب دای نو آغا کا مزدیر کاش دای آغا کا دے فروٹ بول دای کا دے ٹرانسپورٹ دای کا دے سفر خونا دو سفرہ گورنمنٹ چے اولا دا ویزا پاسپورٹ غوری خو چونکہ امازائی چی کم کم دائی آن نیم دلے میشتای دے پاکستان پخورا کے او نیم وولے دائی دے افغانستان پخورا کے نو آغا دے اکومت نادا در پاس گو چی دے میش دے پورا دا ای پاس کارڈ یو جوڑشی بار بار میش اکومت نادا در پاس گی چی دا مسالہ حل کا
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تجارت بندش په واجه د خلکو مشکلات او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکشه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
داسې ده چې د دې اثر خو یوازې په انګور اډې په خلکو نه دی د وانې بازار هم د دې د لاسه وران شوی دی او عظم مرسک بازار هم د دې لاسه بیډلی افیکټ شوی دی او اوورآل په ټول ڈسٹرکټ باندې ډېر بیډ اثرات دي مونږ سو پیرې کوشش وکړو جرګې پترو باندې چېره دا مشران په قلار شي دا روډ کولاو کړي او د خلکو ته دا سهولیات شروع شي خو هغوی په خپله خبره باندې ولاړ لي هغه شانته کې هغه ون ډاکومنټ رژیم والا خبره ده چې مونږ په پاسپورټ نه ځو په شناختي کارډ خو چې څو پورې دي ورته د خپلې خبرې نه نه پشا شوي نو دا مسله نه حل کېږي
یو دا وی چې د انګور اډا سیمې اوسېدونکي د 2023 تیر کال نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکشه پالتۍ وهلې دي او د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستل سره اوتلس غوښتنې کوي او د دغې احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج راونوي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان حکومت د راتلونکو درو میاشتو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی دی په پیښور کې دکانداران وایي د بجلی ګرانېدو له وجې کاروبارونه خراب شوي دي په دوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی مجبور دي سودا ګرانه خرڅه کړي چې له وجې د دوی په خبره خلکو دکانونو ته ورتګ کم کړی دی په همدې حال کې د پیښور ځینو اوسېدونکو ویلي چې د بجلی بلونو پرې کولو وروسته ورسره دومره پیسې نه وي چې د ورځني استعمال شیان ورباندې واخلي تفصیل د خالد نیاز په دې رپورٹ کې ورو
د پیښور صدر ګول مارکیټ کې د کپڑے دکاندار جاوید مشال ریډیو سره خبرو کې وی یو خوا گرانی دا بل خوا حکومت وخت په وخت د بجلی او ګیس قیمتونو کې اضافه کوي چې لوجی دوی ته کاروبار کول ګران شوی دی
د بجلی د وجه حالات د وجه دا غرنګي کارونه بلکې دا لري کسٹمر ډېر کم راځي ګرانې د وجه ولی چې بجلی ګرانې هي اړ یو شی د سره ګرانې نو حکومت ته مهرباني دا چې بجلی دا ارزانه کی مخکې بجلی زمونږه کم بل لاته 3.5-4,000 اوس چې ډېر کم ته کم د بل راځي نو 25-30,000 نه کم نه راځي
بلخوا د باجوړ اوسېدونکو مرسلین وایي په دې ګرانۍ کې دیاړي کوونکي نشي کولی چې د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کړي مرسلین زیاته کړې دا خلک ګرانۍ دومره تنګ کړي دي چې بهر هیوادونو ته روان دي
خلک دومره تنګ شوی چې خلک خودکشۍ ته تیار شوی دي خلک چې کم دی نن سوا ټول یورپ ملکونو ته روان دي ډېر مجبورۍ کې لاس دلته چې کم دی نن سبا ډېر غربت دی گرانے والے سرم تک بجلی پہ بارہ کے کم دے دا کم وڑی خوراک کا گران شو دا دار جان
دے چار سدی عبید جان چی اسکول کی استاد دے وائی عوام د گرانے نا تنگ راغلی دی او نور د گرانے بوجھ نشی برداشت کولے عبید جان ترمخا اولس د س اخستو توان نلری دے وائی د گٹی ذریعی نشتا او خرچی سیوا کی گی
حکومت ہر ارواز پسنا سا شکل کی پدوی باندھے بمرا غرزی کل دا مہنگائی پا شکل کے کل دا اشیاء ضروریا پا شکل کے کل دا بجلی دا گرانولو پا شکل کے کل دا گیس قیمت اضافی پا شکل کے کل پیٹرول گرانولو پا شکل کے زداویم چی دا عوام بدا مہنگائی او دا ظلم ترکمی پورے برداشت کی دا عوام چی کم قوت خرید دے آغا بالکل صفر شوی دے غریب دا پارا جون تی رول پا دے ملک دیر زیاد گران دی
د پیښور فرحان یونیجی بینک کی ملازم دے مشال ریڈیو سره خبرو کی د اوی په کمرشل علاقو کی بجلی ڈیرا گرانا دا چیلوجی کاروبار کون کی خلق د مشکلاتو سره مخ دي. فرحان زیاته کړی دا چې د زیاتې ګرانې لوجي جرمونو کې هم اضافه شوې ده.
چې صدر غونتی علاقه ده نو انته چې د بجلی ریټ زیات دي نو هغه او بجلی چې ده الته وچ دي ساسو بزنس کې د نه چې ده افیکټ راځي افیکټ څنګه راځي چې یو کس سهار 9 بجې نو اخلي تشپی یو لس پورې یا 12 پورې د دکان کولا ولو هغه خلک چې ده اوس سهار لس یو لس بجې دکان کولا وي او د شپې نه لس بجې دکان باندې ولې شي چې د شپې ټایم کې بجلی چې ده نو هغه نور هم ګران شي نایټ شفټ ټایم کې بجلی ریټ چې ده هغه بیل شان شي هغه د لس
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د سپتمبر په لومړی نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو دپاره هڅې کوي. وزیر اعظم زیاته کړې ده چې د دوی حکومت ټولې ګټې عام اولس ته رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو دپاره شپه ورځ محنت کوي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے آره.
د پاکستان د روغتیا مرکزی وزارت ویلی په غیواد کې په دماغی ناروغیو د اخته کسانو شمیر شاوخوا 8 کروڑ ته رسیدلی دی. دا خبر د پاکستان د قومي اسمبلی د سپتمبر 15 په غونډه کې مخې ته راغلی. دا چې په پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیر ولې زیات شوی او حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کوي، اسما ګل په خپل دې رپورت کې د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
یاد غونډه کې د صحت وزارت ویل د هیواد ټولو لوی هسپتالونو کې د نفسیاتي علاج سهولتونه شتون لري او علاوه له دې یو سل شپږ سلویخ میډیکل کالجونو کې هم د ذهني رنځونو او نفسیاتو شعبه کار کوي. ولی بیا هم د وخت تیریدو سره پاکستان کې د دغه رنځورانو کچه لوړیږي. دا چې په دومره زیاته شمیره کې د پاکستان اولس کې د دماغي ناروغو زیاتېدو سبب څه دی، دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د نیجي روغتون دماغي ناروغو علاج کوونکي ډاکټر وقاص مهیته کې خوا. نو په جواب کې نوموړي ویل د دې یو لوی وجه موجوده وخت کې اولست ورپیخې معاشي ستونزې دي.
ټولنه اول خو چې دی کې راشي نو هغه غربت، غیر یقیني مستقبل اور سمپل لکه چې تاسو ګوره پاکستان کې چې کم صورت حال دی نو هغه هر چا ته پته ده. خو دې سره سره دا ده چې د مستقبل کې هم خلک تی دي ته د دې سیزونه د ښکېدو هم څه چانس نه ښکاري. داسې خلکو کې ډپریشن، انزایټي د دې د راتلو چانسز سیوا کیږي. پاکستانی معاشره کې چې کم زیات تر مریضان دي یو خو هغې کې دا ښځو تعداد سیوا دی او دویم چې کم خلک 15 سال نوالے 50 سال پوری د دې تعداد پکې سیوا دی. فیمیلز کی مختلف وجوهات یو خو لکه تعلیم چې دی ډېر کم دی خو فیمیلز کی دا نور هم کم دی. کورونو کې چې کم خزو سره سلوک کیږي نو هغه کی وال ټکول بل چاپی چل کې دا مونږ تخکاری. فیمیل سره سوشل سپورټ نشته.
وقاص ډاکټر دا هم ویل کله انسان په دماغي توګه صحت مند نه وي نو بد غیزی په جسمانی صحت هم پریوزي.
داغی انسان خپل صحت هم خرابیږي چې هغه څه کار روزګار کوي هغې نه هم وزي او چې کم خاندان ولي کم رشتہ داری ملګري یا هغې سره د هغه چې کم تعلق دی هغه موثر خراب دا درې واړه چې رایو دی شي نو د دې اثر په یو انسان نه علاوه د هغه چې کم ټول چاپېر چلي نو هغه ورسره متاثره کیږي. پاکستان کې کم ذهني امراض چې څوک علاج کوي د هغې تعداد ډېر زیات کم دی. 10 لاکھ خلکو لپاره 2 سایکیاٹرسٹ صرف.
پیښور پوهنتون کې د نفسیاتو د څانګې مشري ډاکټر ایرم ارشاد مشال ریډیو ته وویل د ذهني ناروغو د علاج په اړه حکومتي او اولسي کچ د پوهاوي لپاره ګامونه پورته کېدل اړین دي.
حکومت دې طرف ته بالکل توجه ورکول نه داسې هغه ځوانانو د پاره نوکرو بندوبست وکړي خو ماشومانو ته خوراک ورکولی شي نه تعلیم ورکولی شي او هغې نتیجه په فرسټریشن شکل کې اوسي. بیا فرسټریشن د اګریشن شکل اخلي او اګریشن نه بیا انزایټي او ډپریشن جوړیږي. لاسټ 10 ایئرز نه سکم ډیټا مونږ سره راځي نفسیاتي مرضونو کې سکم ټول نه آن د ټاپ وجه ده او دغه ده دویم وجه زمونږ سدا هغه خپل ویلیو سکم دي هغه پریښود اور میڈیا.
برٹش ایشین ٹرسٹ پر 2009 کال کے قائم کرل شوی برطانوی ادارہ دا یاد ادارہ سویلی ایشیا کے دبی وزلئی او اولسی ستونزو مخنیوی لپار کار کوي. دوی پخپل سخگنی راپور کے وائی موجودہ وقت کے دا پاکستان دننا سلورو کی یو تن دا دماغی ناروغو خکار دے خورنزوران گنی کٹولا نکی پا ناروغی خلق خبر شو ننم بای بدنام شی زکا دا وقت تیرو دو سرائی ستونزا دا حواری پزائی لازیات شی. برٹش ایشین ٹرسٹ اداره خپل راپور کې دا هم وایي په دماغي ناروغانو کې 90% رنځوران علاج ته اړتیا لري، خو پوهاوی د کمی له وجې نشي کولی درملنې ته لاسرسي وکړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې له هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره د انډومنت فند په نوم پیسې بیل کړي دي. د سلګرۍ او کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار زاهد چنزیب د سپتمبر پر شپږمه رسنیو ته ویلي چې په دې مالی وظیفو سره به هنرمندانو کولی شي د خپلې روغتیا ترڅنګ د کورنۍ ځینې اړتیاوې هم پوره کړي. د سلګرۍ محکمې یو مشر ویلي یوازې د خیبر پختونخوا ډومیسایل لرونکي هنرمندان له دې پروګرامه ګټه پورته کولی شي. بلخو هنرمندانو د حکومت دا ګام ستایلی خو ویلي دي چې له دوی سره د مرستو پروژې باید دوامداري وي. خالده نیاز رپورټ راکوي.
ځوان هنرمند افسر افغان د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به ډېر حقدار هنرمندانو ته مالی ګټې په لاس ورشي. مشال ریډیو سره خبرو کې افسر افغان وی دا انډومنت فند جاری ساتل پکار دي. افسر افغان وایي خیبر پختونخوا کې 3000 پوری هنرمندان رجسٹرډ دي. د هنرمندانو معاشي حالات ډېر خراب دي او نامنې د هنرمندانو کار او ژوند باندې نور هم ډېر بد اغېز پرې باسلې دي. باید د دوی مرستې جاری وساتلی شي.
جنگ کده هر چاوی تاوان پکې زما کیږي. په خیبر پختونخوا کې چې دا څومره هم بدامنی جنگونه دینو د دین نیخ په نیغه د دینه چې ډیر څوک اغیزمن شوی دینو هغه آرت یا آرټیست دی. به په دې کې ګټاسو زمنګ پیغلې یا مېرمنې هنرمندانې وګورینو هغه بیخي به په کور باندې شي. نو یو طرف ته زمنګ کلچر داسې دی چې آرت ته داسې موقع نه ملاويږي، بل طرف ته دلته مذهبي سرنګونو ته هم ورکړې شو هغه هم زمنګ د آرت یا د هنر په مریخ پک دی.
شاز محلیم لتیرو درې درش کلونو راه ڈرامو کی کار کولو ترسنگ د مختلف پروگرامونو قربتو بھوم کئی. مشال ریڈیو سرا خبرو کی شازمہ حلیم اوی د پنجاب هنرمندانو تا چکم سہولتنا او د کار کولو موقع ملاوی گی حغین د خیبر پختونخوا هنرمندان محروم دی. داوائی دلتا د کار موقع د نشت برابر دی. یو نشتر حال دی حغا هم د کال اتم یاشتی بن پروت پی. د صوبائی حکومت د انڈومنٹ فنڈ حوالے سرا شازمہ حلیم اوی دا یو خگام دی خو وقتی دے. باید حکومت هنرمندانو لا داسی فائدی ورکړي چې د هغوی د ژوند ستونزې ورسره کم شي.
د فنکار د پاره د حکومت لخوانه پلاټ پکار دی. هغه د درې مرلی ولینی، هغه د دوه نیمې مرلی ولینی خو چې فنکار لور پې شي. د فنکار د پاره د فنکار د بچی د پاره سکول کې مفت تعلیم پکار دی. د فنکار د پاره دغه د پاره وظیفه پکار ده چې هغه هر میاش هغه ته ملاویږي او هغه ته په کور دننه هغه فنکاران ته چې کم خلک د کټ نه نشي پاسې دي، کم فنکار زما مازور شوی دی، دا کم فنکار زما کار نه کوي.
د خیبر پختونخوا هنری ټولنې مشر او سندرغاړی ډاکټر راشد خان وایي که څه هم انډومنت فند د حکومت یو ښه ګام دی، ولی په کار د حکومت د هنرمندانو دپاره معاشي منصوبې روباسي چې دوی په خپلو خپو ودرېږي، ځکه چې ډېر هنرمندان بهر هیوادونو ته روان دي. راشد خان وایي د میوزیک سټریټ غوښتنه دوی کلونو راهیسې کوي، ولی دوی ته پاملرنه نه کیږي.
تیرو دا تو نلسو کال نمونگا دیگیو چو مونگتا یو میوز سٹریٹ پکا دی چلتا اول خو فنکار چی دیلتا غد سیکیوٹی بی تا غی یو زائی بی خپل فن او هنر پا اسانه سارا و پا کلا اوزلو سارا کیوی دست یو زائی پکار دی مونتا بل دید پار دغز روزگار مواقعی او دا پرفارمنگ دی کم خپل پرفارمنس تی چی آغا دی عوامو تا پیش کی وغی کی آغا معایزه وقت دی دغا منصوبی پکار دی چی دی پا مخی روڑی دا با دی حکومت دی غد کردار بی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا سیلگرائی او کلتور محکمی ڈپٹی میڈیا منیجر سعد بن اویس وائی انڈومنٹ فنڈ فارم دا کلچر اینڈ ٹورزم ویب پاڑا باندھی موجود دے چردن اچھی ڈاؤن لوڈ کی دی شی او دا سپٹمبر درویشتمی نیٹی پوری دا ڈاک پا ذریعہ دا کلچر اینڈ ٹورزم دفتر پا پتا راستولے کی دی شی. دا یو سوال پا جواب کی دوی اوی چی سم رحم حق دارا هنرمندان وی حاوی تبا دی فنڈ نا مالی مرستی ورکولے شی.
مقصد ام دا دی چی کم زمون دا خیوا پختونخوا فنکاران دی اغیر دا کلچر لپارا دیر خدمات دی سگی سم طرف نه حکومتي وتا فائنانشلي دا کې مولا سپورټ وکړي دغه زیات تر داسي چې هغه غریب بیمار شي یا اخري وخت نوای کې بیا ډیر سخت وخت یې لري نو هغه لپاره دا حکومت دا دوباره انیشیټیو واغسته دي.
یاد دی وی سو کال وړاندې هم خیبر پختونخوا حکومت د 1500 هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفې شروع کړې وي چې تر مخه به دوی ته 1500 روپۍ امداد ملاوي دو ولی هغه بیا بند کړې شو چې ځکه هنرمندانو احتجاجونه کړي وو او د دې د بحالۍ غوښتنې کولې. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.